با خوش آمدین
بله مصطفی صدیقی، تاسو ستړي مشه دي ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو یوې بلې پښتو خبرونه ته هر کله په دې خبرونه کې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهم پړاو په اړه بیلابیل راپورونه او مطالب لرو. دغه راز اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی به افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو په هکله په پرېکړه کې بیړه ونه کړي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیوي مجله ځانګړې شوې، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، فرشته جلال زی ته وار ورکوو چې د دې ساعت مهم خبرونه واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر د لری کولو غوښتنه رد کړه. د سیمې لپاره د امریکایي قواو عمومي قمندان جنرال ډیوید پیټرس د افغانستان او سیمې د مسایلو په اړه د تاجکستان د جمهور رئیس سره خبرې وکړې. او د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي افغانستان ته به د نورو عسکرو د استولو په پریکړه کې بیړه ونه کړي. پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. جمهور رئیس حامد کرزی له دندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس د لری کولو او د درې وزیرانو د وظیفو د تعلیق لپاره د خپل سیال عبدالله غوښتنه رد کړه. ویل چې دوی د قانون خلاف داسې کار نه دی کړی چې د یله کار لري یا وظیفې تعلیق کړي. ډاکټر عبدالله پرون دا شرایط په داسې حال کې وړاندې کړل چې د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یولس ورځې پاتې دي. ډاکټر عبدالله د معرف د کورنیو او د سرحدونو د چارو د وزیرانو د وظیفو د تعلیق سربیره له دندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس عزیزالله الدین د لرې کېدو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې دغه مسؤلین بېطرفه نه دي او د جمهور رئیس کرزي په ګټه کار او فعالیت کوي. جمهور رئیس حامد کرزي د یوه بیان په خپرولو ویلي چې دغو وزیرانو او چارواکو چې ډاکټر عبدالله له دندو د لرې کېدو یا د دوی د وظایفو د تعلیق غوښتنه کړې، د قانون خلاف داسې کار نه دی کړی چې دی له وظیفې لري او یا وظایف په موقت ډول وځنډوي. جمهور رئیس کرزي ویلي په داسې یوه حساس وخت کې نسو کولای چې دغه بدلونونه راولو او زیاته کړي چې دا د افغانستان په ګټه نه بلکې هیواد ته ډېر زیان رسولی شي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما چې یو شمېر کسان د افغانستان د ستراتیژي په اړه د تردد په درلودو تورنوي د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د جګړې ډګر ته د اضافي قواو د استولو په پریکړه کې بیړه نه کوي. جمهور رئیس اوباما په داسې حال کې د امریکا د سمندري قواو عسکرو ته دا خبرې کولې چې په همدې ورځ لږ تر لږه 44 امریکایي عسکر په افغانستان کې ووژل شول. جمهور رئیس اوباما د دې څرګندونو تر کولو مخکې د شپږم وار لپاره په امنیتي چارو کې له خپلو سلاکارانو سره د افغانستان په ستراتیژي بحث وکړ. پرون په افغانستان کې لږ تر لږه 44 امریکایي عسکر د هليکوپټرو د سقوط په پیښه کې ووژل شول. دا په تیرو څلورو کلونو کې د امریکا د پوځ لپاره په افغانستان کې تر ټولو خونړۍ ورځ وه. او د ملګرو ملتونو د سازمان مربوط د غذایي موادو نړیواله اداره وایي چې د ژمي له رسیدو څخه د مخه لری پرتو سیمو ته د خوراکي موادو د انتقال بهیر پیل شوی. لری پرتو سیمو ته د لږ تر لږه 3000 ټنه خوراکي موادو د انتقال دا پروسه ځکه اوس پیل شوی چې مسؤلین وایي په ژمي کې یو شمېر زیاتو سیمو ته د ورشتونو له وجې د خوراکي موادو انتقال سخت کیږي. د سیمې لپاره د امریکایي قواو عمومي قمندان جنرال ډیوید پیټرس د افغانستان او سیمې د مسایلو په اړه پرون د تاجکستان له جمهور رئیس سره خبرې وکړې. د یوه هیئت په مشرۍ دوشنبه ته د سفر په جریان کې د دغه هیواد له ولسمشر امام علي رحمان او نورو لوړ رتبه پوځي چارواکو سره وکتل. جنرال پیټرس له دغو لیدنو کتنو وروسته په دوشنبه کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د جمهور رئیس رحمان په افغانستان کې د روانې جګړې او په سیمه کې د امریکا د پوځي هڅو په اړه خبرې وکړې.
With the president we began by discussing the situations in Afghanistan.
د ویله جمهور رئیس رحمان سره می خبرې د افغانستان او پاکستان د حالاتو په اړه د وضعیت لڅېړلو پیل کړې. موږ په افغانستان کې په تیرو دوه کلو کې د تاریخوالي د زیاتېدو پر مسلې وژغېدو. ما ورته په روان کال کې په افغانستان کې د اضافي عسکرو د ځای پر ځای کېدو او په واشنگټن کې د جاري پروسې په اړه چې ولسمشر اوباما د افغانستان د جګړې د راتلونکي په اړه د خپلو لوړ رتبه سلاکارانو سره پیل کړې توضیحات
ورکړل.
The way ahead in رپورټونه وایي چې پاکستان د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواک یولس غړي دغه هیواد ته د غیر قانوني ننوتو په جرم توقیف کړي دي. د پولیسو یو منصبدار داد الرحمن وویل یولس تنه د ایران سرحد ته نږدې د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نیول سوي دي. دا پېښه اته ورځې وروسته له هغې رامنځته کېږي چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې په یوې ځانوژونکې حمله کې د سپای پاسداران انقلاب د شپږو قوماندانانو په ګډون دوه څلوېښت تنه ووژل شول. خو د سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال شیبه مخکې رپورټ ورکړ چې یو شمېر مسؤلین په سیمه کې وایي چې دغه یولس تنه نیول شوي کسان بیرته خوش شوي دي. د ازادي راډیو د نن ورځې د خپرونو په جریان کې به د دې مسئلې تفصیل وړاندې سي. د پخوانی یوګوسلاویا د یو جنګي جنایتکار ادوان کرادیچ محاکمه به نن د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د ملګرو ملتونو په ځانګړي محکمه کې له سره پیل سي. رادوان کرادیچ پرون د محاکمې په پرانستون کې غونډه کې له ګډون څخه په دې دلیل چې د ځان د دفاعي د تیارولو لپاره کافي وخت نه ورکړ سوی انکار وکړ. په حق کې قاضي پرون د محاکمې له دایریدو 15 دقیقې وروسته د غونډه ختم اعلان کړه او وویل چې د کرادیچ محکمه به د نن ورځې په جریان کې له سره پیل سي. رادوان کرادیچ له 1992 تر 1995 کال د بوسنیا په کورنۍ جګړه کې په لږ لږه 1100 جنګي جنایتونو تورن دی. په دې کې یو مورد د سربرنیڅه په نوم سیمه کې د لشتلژه 8000 مسلمانانو په قتل عام کې لاس درلودل دي. رادوان کرادیچ دا ردوي. او د بیلاروس د بهرنیو چارو د وزارت مسؤلین وایي چې مینسک ته نږدې د روسیې د یوې تجارتي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ 5 کسه وژل سوي. د دې وزارت یو ویاند ویلي په دې الوتکه کې چې د دوشنبې په ورځ په یوې شاړې ځمکې کې راوغورځېده درې مسافر او د الوتکې درې عمله ووژل سول. د پیښې علت لا نه دی څرګند سوی. خبر مخ
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دایبا افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو په هکله په پریکړه کې بیړه ونکړي او له ضرورت پرته د خپلو سرتیرو ژوند له خطر سره نه مخامخ کوي. د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژي په وړاندې پرتو ستونزو او د انتخاباتو د دوهم پړاو د ترسره کېدو په دشل کې د حامد کرزي د دریس په اړه څو تحلیلي مطالب د تخبرو. ولسمشر کرزی له دندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لری کولو د رئیس د لری کولو او د درې وزیرانو د وظیفو د تعلیق لپاره د خپل سیال عبدالله غوښتنه رد کړه. دا مسله مو د افغانستان سیاسي چارو له یو کارپو سره هم څېړلې ده.
فکر کوم چې دا کار په دې وخت کې په دې لنډه موده کې یو ناشونی پیشنهاد ده چې عملي بڼه نه لري.
د انتخاباتو د دوهم دور په اړه یو بحث هم لرو.
دا بدرست نه وي چې د افغانستان په دې اساس شرایط کې څوک په ټاکنو کې بایکاټ وکړي.
زین نور موضوعات ترڅنګ د خبرونې دوهمه نیمایي مو هم د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. لکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مو اوریدل، د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی په افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو په هکله په پریکړه کې بیړه ونکړي او له ضرورت پرته د خپلو سرتیرو ژوند له خطر سره نه مخامخ کوي. اوباما پرون په داسې حال کې د امریکا د سمندري قواوو عسکرو ته دا څرګندونې وکړې چې په همدې ورځ په افغانستان کې په شخړو کې لږ تر لږه 14 امریکایان ووژل شول. جمهور رئیس له دې څرګندونو مخکې د شپږم وار لپاره په امنیتي چارو کې له خپلو لوړپوړو سلاکارانو سره د افغانستان په ستراتیژي بحث او خبرې کړې وې. د اوباما د وروستیو څرګندونو په اړه نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
جمهور رئیس اوباما پرون په فلوریدا کې د سمندري ځواکو عسکرو ته د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې د افغانستان د ستراتیژي پر جزئیاتو په هیڅ پریکړه کې له بیړې کار نه اخلي. د وایز په هیڅ ډول د خطر غیژ ته ستاسو د استولو په پریکړه کې عجله نه کوم. زه به تر هغو چې یو مخزر وینوي ستاسو ژوند په خطر کې نه اچوم. جمهور رئیس افغانستان ته د لشتلژ څلوېښت زر نورو عسکرو د استولو پر طرحه د غور په حال کې دی. تیرونې سپینې ماڼۍ د پخواني مرستیال جمهور رئیس دیک چینی دا تورن رد کړل چې ویلي جمهور رئیس اوباما په دې برخه کې 2000 سوی دی. د جمهور رئیس اوباما دا وینا په افغانستان کې د 14 امریکایي عسکرو د وژل کېدو له خبرو سره یو ځای خبره شوې. دا کسان د هلیکوپټر د سقوط په دوو جلا پیښو کې ووژل شول. سره له دې چې د ناټو مقامات ویلي په دواړو پیښو کې د دشمن لاس نه خو دا په افغانستان کې په تیرو څلورو کلو کې د امریکا پوسټ یو خونړی ورځ و. د دوشنبه په ورځ جمهور رئیس اوباما شپږم وار د افغانستان لپاره پر خپلې نوې ستراتیژي د خبر لپاره په امنیتي چارو کې له خپلو سلاکارانو سره هم وکتل. جمهور رئیس اوباما په دې اړه د دفاع وزارت پینټاګون د یو لړ وړاندیزو پر طرحه غور کوي چې یو وړاندیز په کې د هیواد ته د زرګونو نورو عسکرو د استولو مسله ده. په متحدو ایالاتو کې وروستۍ نظر پوښتنې څرګندوي چې په دې هیواد کې د افغانستان د جګړې ملاتړ مخ په کمېدو دی او خپله د جمهور رئیس اوباما د ډیموکرات ګوند غړي پر دې مسلې ویشل سوي دي. خو جمهور رئیس اوباما د دوشنبه په ورځ د پاوځ د سمندري قواو د عسکرو او د هغو د کورنیو د اطمینان لپاره وویل چې د امریکا پاوځ د دغه ماموریت لپاره داسې یوې ستراتیژۍ ته چې واضح اهداف ولري او هغوی ته کافي وسایل په اختیار کې ورکړي ضرورت لري او دی غور پرې کوي.
و امریدل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی به افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو په حق له پریکړه کې بیړه ونه کړي او له ضرورت پرته د خپلو سرتیرو ژوند له خطر سره نه مخامخ کوي. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په حق له د امریکا د بیا کتل شوی ستراتیژي په وړاندې د پرتو خندونو په باب یو تحلیلي مطلب لرو، خو اوس به د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم دور په اړه مطلب ته مخه کړو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، ولسمشر حامد کرزي له دندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس د لری کولو او د دریو وزیرانو د وظیفو د تعلیق لپاره د خپل سیال عبدالله غوښتنه رد کړه او ویویل چې دوی د قانون خلاف داسې کوم څه نه دي ترسره کړي چې د لکار لري یا هم وظیفې تعلیق کړي. ډاکټر عبدالله پرون په کابل کې په یوه خبری کانفرانس کې دا نوي شرایط وضع کړي وو. په دې اړه مې په تېره خبرونه کې د افغانستان د سیاسي چارو له کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافي سره مرکه درلوده او لومړی مې ورڅخه وپوښتل چې آیا د ډاکټر عبدالله لخوا د دغو شرایطو وړاندې کول په دې اوس حساس په دې اوس وخت کې څومره پر ځای او له قانون سره سم دي؟
او زه فکر کوم یوازینۍ لاره به کاندیدانو ته دواړو ته یا څوک چې شکل لري دای چې هغه خپل ضوابط ټینګ کړي او هغه لارې ونیسي چې ونه کولی شي بل رقیب بیا د درغلیو نه او تخطیو نه استفاده وکړي. اما دا چې دا اظهارات وشي چې دا تغییر و تبدیل و دا باید راوستل شي، دا ډېر وخت خبره نه ده. او بیا هم که تغییر راوستل شي او بل څوک راځي، هغه پخوانی رئیس جمهور چې خپله برحال دی په عین حال کې او کاندید هم دی، بیا هم د قانون په اساس هغه صلاحیت دی چې هر تغییر بیا راولي. او فکر کوم چې دا کار په دې وخت کې په دې لنډه موده کې یو ناشونی پیشنهاد دی چې عملي بڼه نه لري.
عبدالله، مخکې د انتخاباتو د کمیسیون د مشر او د چارواکو د لری کېدو غوښتنه کړې وه، خو پرون یې دا په ډاګه کړه چې د کرزي په ګټه ځینې وزیران هم کار او فعالیت کوي او باید دوی له دندې لرې شي. مثلا په دې ډله کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر نوم هم ښودل شوی دی. د هغه وزارت چې انتخاباتو د دوهم دور د امنیت په تامین کې رول ډېر مهم دی، آیا په دغسې حساسو شرایطو کې دغه تقاضا څومره پر ځای ده؟ داسې اوازې هم اوریدل کېږي چې ګویا دا شرایط دې لپاره کړي چې په دې پوه دی د انتخاباتو دوهم دور نشي ګټلی، او ممکن وایي داسې اوازې هم شته چې له انتخاباتو ووزي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
اصل خبر دا ده چې دومره وسیعو او لویو تغییراتو غوښتنه دا همدغه مفهوم ورکوي. خبره دا ده چې د قانوني لحاظه، حقوقي لحاظه، گرچه پا قانون اساسی که و پا انتخابات و قانون که دا دول پیش بینیگانه نیدیشی یا خلاوی ارتا وایی چه وجود لری او یاد داده چه دا پیش بینی اصلا پا قانون که اما کنن هم پا خواه ارتا نده کرده چه داست وزی با پیشی گیتاره. مگر که تفسیری که ندایی دی مانا دا ورکهی چه هغه څوک چې ځان ضعیف ګڼي په دوهم راوند کې هغه دغه څه پیشنهادونه کوي چې هغه ناممکن وي عملي کول. نو په دې لحاظ باندې مونږ که دا خبره ومنو چې یو کاندید دغه ټول صلاحیتونه لري، د وزیران دي د کابینه د دانو، باید چې هغه تېر انتخاباتو کې ویلي وای چې که کرزی غواړي ځان کاندید کړي، اصلا د حکومت باید ټول تبدیل شي، یو بل حکومت راشي چې هغه بېطرفه حکومت وي، بیا به مونږ اعتبار وکړو په انتخاباتو باندې. یو ځل دا شکایتونو ته چې په زرهاو لاړل کمیسیون دے شکایاتو و دے انتخاباتو کمیسیون و دغو تغواق و دیول شو که دا وزیران رو لاز درلوده که هر چه لاز درلوده که در غلی شوه و طریقه دے انتخاباتو دے کمیسیون دے غلو شوه و نزده که ملگر و ملتو هم ویلی که دا دو سواتانه دوی دا کارکنان باید برطرف شي، یعنی دې شکایاتو ته رسیدګي په خپل وار شوې ده یو ځلی. نو اوس بیا مخکې د وخت نه ټوله کابینه یا ځینې وزیران هم پیشنهاد کول چې دا تبدیل شي چې بیا درغلی ونه شي. فکر کوم چې دا هیڅ قانون دا ډول پیشبیني نه ده کړې او کاندید بلور سره نه مني او کاهیانان په دې بالا یو کاندید خپل ځان وژغوري د بایکاټو کې د انتخاباتو سره، نو دا معنا دا ده چې میدان پرېښود خپل رقیب ته او هغه خامخا طبیعي صورت سره وړونکی بلل کېږي.
بلی صافی صاحب، که څه هم عبدالله پرون په کابل کې په خبری کنفرانس کې د دغو شرطونو د پر ځای کولو لپاره 15 ورځې وخت وټاکه، خو دا یې ونه ویل چې کچېرې د دغه شرطونه پر ځای نشي د ده وروستی عمل یا د ده اقدام به څه وي؟ کچېرې داسې شي چې مثلا عبدالله د انتخابات په دوهم دور کې برخه وانخلي، د انتخاباتو سرنوشت به څنګه کیږي؟
زه فکر کوم چې انتخابات به په هر صورت برگزاره کیږي او که څوک د رزان جمهوري هغه څوک چې په میدان ولاړ دی د هغه دپاره انتخابات کېږي یو ځینی کاندید به وي. فکر کوم همداسې وشي، ولې چې پرون ابل رقیب کرزي وویل چې قانون پیشبیني کړې ده چې دوهم ځل انتخابات شته او زه هیله کوم که دی راشي که ما ویوړه دی د مبارکي راکړي که دی ویوړه زه به تبریکي ورکړم او که دی بیا هم راینه شي بیا هم به انتخابات وشي.
بله صفای صاحب، تاسو نه مننه. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهاند ودیر صافی و چې د ولسمشری انتخاباتو ته د کاندید عبدالله عبدالله د وروستیو شرایطو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهم مرحله په هکله هر ورځ مرکې، بحثونه، پوښتنې او تحولات په ازادي راډیو کې واورئ.
تغرض افغانستان د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د ډیموکرات ګوند مخکښ سناتور جان کیری چې د کارپوهانو په وینا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لانجې په واري کې مهم رول لوبولی، پرون په واشنگټن کې د افغان ولسمشر په اړه هغه نظریات چې وایي کرزی په مالي فساد کې ښکیل یو کمزوری مشر دی تر پوښتنې لاندې راوستل. هغه وویل چې کرزی یو وطن پرست شخص دی او په دې پوه دی چې د ولسمشرۍ د غوره کېدو په صورت کې باید په کابینې کې تغییرات راولي. واشنگټن پوست ورځپاڼې هم دغه راز د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ارتباط په یو مطلب کې د ولسمشر کرزی پر موجوده سیاسي دریز یو تحلیلي مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې مهمې برخې فرشته جلال زیر اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس حمید کرزی چې دقیقا یو اونۍ وړاندې یو منځوي سوي اسیر ته ورته و، پریشانه او عصبي ښکاره کېده، بیرته د خونسردۍ او کراري حالت ته په راګرځېدو دی. د هغه مرستیالان وایي جمهور رئیس حمید کرزی په ډېره آسانۍ د انتخاباتو دوهم دور ته د تګ لپاره تیار سو او پریکړه وکړه او بیا هم له خپله بریالیتوبه ډډه دی. دوی وایي جمهور رئیس اوس ځان هغه ټولواک ګڼي چې د افغانستان د ډیموکراسۍ ساتنه یې کړې ده. واشنگتن پوسټ رسپانې د جمهور رئیس کرزی د انتخاباتي کمپاین د ویاند وحید عمر په حواله لیکلي، ښاغلي کرزی د انتخاباتو دوهم دور د انتخاباتو د مشروعیت د ساتلو او د هیواد د راتلونکي په خطر منلی دی. واشنگتن پوسټ وایي جمهور رئیس کرزی پرون د امریکا له سینن تلویزیون سره په مرکه کې د افغانستان د انتخاباتو پر لا زیات شفافیت تاکید وکړ. ښاغلي کرزی په داسې حال کې چې له خپل رقیب کاندید ډاکټر عبدالله سره هر ډول سیاسي معامله کول لدوي ویلي چې د بیا بری په صورت کې به پراخ بنسټی حکومت رامنځته کړي، خو سوال دا دی چې جمهور رئیس کرزی د بیا بریالي کېدو څومره چانس لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه جمهور رئیس کرزی به په قوي احتمال بیا هم د انتخاباتو ګټون کوي. اول دلیل دا دی چې زیات شمېر پښتانه رای ورکوونکي به له هغه ملاتړ وکړي. لکه څنګه چې د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې راغلي، د انتخاباتو په دوهم دور کې د جمهور رئیس کرزی د بری د امکان دوهم دلیل دا دی چې زیات افغانان په دې باور دي چې امریکا د هغه ملاتړ کوي. واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواوو د خپل سروي په وړاندې د خلکو د نارضایتۍ زیاتوالی او د کابل او واشنگتن ترمنځ د روابطو د سړېدو خبره هم کوي. ورځپاڼه لیکي د دواړو خواوو ترمنځ روابط په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي او په حکومتي چوکاټ کې د اداري فساد د زیاتوالي په خاطر سړ سوي. واشنگتن پوسټ زیاتوي امریکایي مقاماتو د انتخاباتو د دوهم دور د ترسره کېدو ملاتړ کړی. او هغه په دې هیواد کې د قانونیت او مشروعیت په لور سمګام بللی. خو زیات شمیر افغانان په دې باور دي چې جمهور رئیس کرزی د دې لپاره له دوهم دور انتخاباتو سره موافقه وکړه چې امریکایانو هغه ته د هغه د بیا بریالیتوب ډاډ ورکړي. تیر وخت ته په پاملرنه اوس باید ولیدل سي چې د افغانستان په موجود سیاسي اقلیم کې د معاملګریو امکان څومره دی. د واشنگتن پوسټ په وینا کچیر جمهور رئیس حامد کرزی د دوهم دور انتخابات وګټل، دا بیره هم ست چې شای په هغو وعدو چې اوس یې کوي عمل ونه کړي، لکه د یو پراخ بنسټي او دیموکرات حکومت رامنځته کول او شای یو اربیا سیاسي معاملو ته مخ وروړوي. خو د جمهور رئیس مرستیالانو واشنگتن پوسټ ویلي ښاغلی کرزی له تیر وخت څخه ډیر څه زده کوي او اوس ښه په دې پوهیږي چې نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک زیات توقعات ځین لري، یعنې دا چې باید اصلاحات رامنځته کړي او په خپله اداره کې چې د ورځپاڼې په لیکنه د اداري فساد د موجودیت او د غیر مؤثریت په خاطر تر جدي انتقادونو لاندې ده نویو سیاسي څیرو ته ځای ورکړي. البته واشنگتن پوسټ کې یو شمېر سیاسي څارونکو په دې باور دي چې دا معلومول اوس ګران دي چې واقعا جمهور رئیس کرزی څه غواړي او د راتلونکي لپاره یې پلانونه څه دي. یو غربي ډیپلومات واشنگتن پوسټ ویلي چې په تیرو څو اونیو کې لږ تر لږه شپږ واره له جمهور رئیس کرزی سره لیدلی خو لا هم د هغه مفکوره او نظر نشي تحلیلولی.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تحلیلي مطلب مهمه برخه مو له ازادي رادیو څخه واورېده. د ولسمشری له کاندیدانو څخه د ملاتړ د اعلانولو په ترڅ کې پرون په هرات کې د افغان ملت ګوند یوې غونډې په ترڅ کې په دوهم دور انتخاباتو کې له حامد کرزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. افغان ملت ګوند غړو کرزی د ولسمشری څوکۍ ته غوره شخص وباله. په دې حقله په بل خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي. خو بیا هم په هرات کې تم کیږو. د په هرات کې زموږ خبريال د افغانستان د ولسمشری د دوهم دور د انتخاباتو په اړه یو بحث ترتیب کړی دی چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې هستئ، د افغانستان د ټول ټاکنو د دوهم پړاو بهیر بیا هم له یو څه نیوکو او ستونزو سره مخ دغه په دې باندې چې د جمهور رئیس حامد کرزی مقابل کاندید ډاکټر عبدالله په دا وروستیو کې یو څه وړاندیزونه وکړل او په مشروط ډول باندې ویلي چې د انتخاباتو د کمیسیون رئیس، ځینې کلیدي وزیران او بعضي رئیسان باید له دندو لرې شي چې په هغه صورت کې بیا د انتخابات کوي. ما سره دا اوس د افغانستان په غرب حوزه کې د هرات ولایت افغان ملت ګوند ولایتي رئیس ښاغلی معروف فضلی، د ولایتي شورا پخوانی وکیل او بیا هم کاندید او کامیاب ښاغلی نیک محمد خان او همدارس ډاکټر صاحب یار محمد زندجان ولسوالۍ نه په میز کې را سره دي. په لومړي سر کې زه فضلی صاحب نه پوښتنه کوم چې څومره په دا اوس وخت کې د ټاکنو لپاره شرایط آماده دي او دغه سی وړاندیزونه ته په څه نظر ګوري؟
تشکر. یو خو زه دا اول سره دی باندې موافق نه وم چې ټاکنې بعد وم پړاو ته لاړ شي، لکه ډاکټر صاحب عبدالله او د ټیم یې دا درول چې په ټاکنو کې درغلي سوي دي او دا په شدت را دوامه، ځکه چې موږ په هرات کې وو، ملي دلته ملي وبین ملي ناظرین وو، بيخي مشاهد درغلي نه یو ټول افغانستان هم چې موږ معلومات لرو. اصلا ټاکنې زه فکر کوم د یو سلسله فشارونو د خارجانو او د دوی د غشتونو په اساس باندې دوام پړاو ته لاړی چې متاسفانه زه د دې سره موافق نه وم.
ډاکټر صبیر محمد نه پوښتنه مچ دي، د ستاسو په ولسوالۍ په ځنګړي ډول زندجان کې آیا خلک دې ته آماده دي چې په دوهم پړاو په ټاکنو کې ګډون وکړي او څه فکر کوي چې کومې ستونزې سره تاسو مخ یاست؟
تر هغه وخت چې اعلان سو معلومات اوسې چې ټاکنې و دوهم پړاو ته تللی دي، زموږ د ولسوالۍ خلک په ټول په اکثریت آرا و دې ته حاضر دي چې په ټاکنو کې اشتراک وکړي. کېدای شي چې تقلب په دې ملک کې سوی وسي، نو بیا ضروري دا ده چې هغه کسانو چې تقلب کړی هغه د سرنلوی سرنولي ته یا محکمې ته ور محول سي او هغه د اشخاص ته په ګوتو سي. او دا به درست نه وي چې په دې شرایطو کې د افغانستان په دې اساس شرایط کې په دې اساس واخ کې دا به درست نه وي چې څوک د دې په ټاکنو کې بایکاټ وکړي. دا هغه مواجه دلایل لري په افغانستان کې قانون سته او بیا دې ستر محکمې ته مراجعه وکړي تر څو کچېرې حقوقي بڼه دا د حق وو خو دې بایکاټ وکړي او کنه د دې ولز سرنوشت سره د لوبي څوک نه کوي په دې ملک.
ښاغلی نیک محمد خان، د ولایتي شورا د هرات ولایت له غړو څخه تاسو کومې ستونزې وینئ چې اوس دغه دوهم پړاو ټاکنو کې مخې ته راځي؟
زه خپل نن په دغه مورد کې کوم ستونزه نه وینم. ولو کانه زه شخصا د کرزی صاحب کوم ریاست جمهوری کاندیدټری چې هغه ما ته هم نه منم، او دا یو چل و پریب و جده مترم رئیس صاحب جمهور سر دی خلگو وکا او دا چم و پریب غواړي چې په افغانستان کې ډیر یو ضعیف البنیاد او حکومت جوړ کړي. نن چې بیا ودی ته حاضر سو رئیس صاحب جمهور چې دا یې ورسره ومنله چې زه 50% کښته آرامې راوړی دي، نو نن بیا په یوه بانه او په بله بانه چې څو وزیران دي د دې وزارتو څخه ایسته سي او رهبري د کمیسیون مستقلې انتخابات د دې مقام څخه ایسته سي د دوی په خوښه دي څوک نور سي چې دا هم وکړي. رئیس جمهور خوزه په دې باور لرم او په دې باندې ایمان لرم چې دا وزیران هم وباسي، دا ټوله کابینه هم وباسي او کمیسیون هم د ځای څخه ایسته کړي پر ځای نور خلک وټاکي. خو بیا هم فکر نه کوم چې ډاکټر صاحب عبدالله او د هغه مشورتي ملګری چې د خارج څخه مشوره ورکوي چې ډاکټر صاحب عبدالله دی ودی حاضر سي چې د کرزي صاحب سره دې مقابله وکړي او صحیح سالم انتخاباتو ته دې کښېني. ولی هغه معلوم خپل شکست په دې کې ویني، نو چې خپل شکست په دې کې ویني هلته په کرزي صاحب باندې د ټول ملت د خوا دا نیوکه و او دا نیوکه به د دې په ایښته وي چې د یو ائتلافي حکومت نه باید چې کرزی صاحب جوړ کړي. که دی د سالم انتخاباتو په نتیجه کې راځي دی یو مستقل یو آزاد حکومت باید جوړ کړي او د ملي مشارکت څخه هیڅوک مخالف نه دی. ملي مشارکت باید په افغانستان کې وجود ولري. دنیا باید په دې باندې سر خلاص کړي چې ډاکټر صاحب کوم مشاورین چې دي هغه یو داسې مشوره ورکوي چې نه باید د افغانستان پر پښو باندې ودرېږي.
ډېره مننه نیک محمد خان. ښاغلی فضلي صاحب، خپله د هرات وضع څنګه ده؟ آیا د ټاکنو لپاره آماده ده؟ د ازادي راډیو وخت په نظر کې نیولو سره که په لنډو کې جواب ورکړي. سمې اورېدلې دي چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا نه د څه سایټونو د بندېدو یا د تړل کېدو په موقت ډول باندې خبر ورکړل شوی ده، که تاسو جزئیات راکړئ.
تشکر. یو خو د هرات خوشبختانه تاسو خبرې د ظفر د عملیاتو را په دې خو د هرات وضع بیخي عادي حالت ته رسېدلې او د جرایم د اختطاف په تورورو د ټولو مسایل تقریبا صفر ته کوو هم رسېدلی هم انشاءالله دا غلط نه اوسي او امنیت کاملا تامین دی. او نن ما مخکې تر دې چې ستاسو د میز ته حاضر شم د امنیتي چارواکو او د لوړ مقاماتو حکومتي سره او انتخاباتو د ټاکنو د خپلواک د کمیسیون د مسؤل سره مې وکتله او دغه خبره چې تاسو ته اشاره وکړل دا مشکل دی. ما دا خپل تشویش ورسره شریک کړي چې په ګلران کې دغه جملې دوی 15 مرکز پیشنهاد کړي وو چې دا باید بند شي او ما ورته د دې دلیل څه دی ځکه چې هلته امنیت شته. او بیا وروسته امنیتي چارواکو راته ډاډ راکړي چې موږ د دې مراکزو امنیت تامینوو او د انتخاباتي کمیسیون سره به موږ خبرې کوو.
دوی هغه مرکزونه وو چې مثلا نوم د هغه تقریبا یو چای شور په نامه مرکز دی، یو چای شیرین دی، چای ګلګل دی، چای بنیاک دی، داسې یو بل نوم هم دی هغه مې یېر دی. اوس دا اوس دا د پښتنو سیمې دي او دوی متاسفانه ښه قضاوت نه وکړي او دا ویل ټاکنو خپلواک کمیسیون چې دا باید بند شي. په هرات کې زه اوس فعلا د ټاکنو لپاره هېڅ ستونزه نه وینم.
ډاکټر صاحب یار محمد، وکیل صاحب هم اشاره وکړه تاسې یو د قوس لرې چې دلته بیرونی لاسوهنه وي په ټاکنو کې، ته فکر نه کوي چې د ډاکټر عبدالله دغه اندېښنه پر ځای وي چې په همدغه کمیسیون کې که تقلب سوی وي خو کمیسیون کړی دی یا هم د دغو مامورینو لاسلاندې کړی، که بیا همدغه مامورین وي بیا به تقلب ونه سي؟
هغه شی چې دوی وړاندیز کړی کېدای شي چې د لاسوهنې ویل شوي، خو زه فکر کوم د دې اصلي عامل خارجیان دي. په افغانستان کې هغه څوک چې اوس هم دا دسیسې روان دي اوس هم فکر نه کوم چې دا د خارجیانو د پالیسي بهر کم شوی سي.
محمد صاحب کې د آخري پیغام په ډول باندې ووایه څنګه وړاندیز کوي د یو خو او شفاف انتخاب؟
بس فقط ما و ټول ملت او زما پښتون تاجک وزبک ټول ورونو ته موږ ټول افغانان او افغانستان موږ مشترک کور دی. کچیر غواړو په واقعي سره د دغه تورې معزلې څخه ځانونه وباسو نو د ټول ملت د نر او ښځې څخه د ورور او خور څخه مې دا تقاضا ده چې په سالمه انتخاباتو کې ټول راووځي، ټوله په یو منطق باندې و صندوق ته حاضر شي او د خپلې خوښې و کاندید ته رایه ورکړي، که هغه ډاکټر صاحب عبدالله وي او که هغه رئیس صاحب جمهور کرزی وي. بل په دغه نسبت باندې لکه څنګه چې منشور صاحب د افغان ملت دا یو عرض وکړ، زه د هرات یو منتخب وکیل یم، د امنیت په ډول ته یو سوال ځن کوم. زه دغه ساعت دا درته ویلی سم چې د هرات باستان 15 ولسوالۍ لس نحیې په شمول د لوی شیندن ټول د انتخاباتو په انتظار دي او ټول نه نوي فساد د انتخاباتو ته آمادګي لري او آمادګي نیولې دا که یو څوک اعتراض پر دې باندې لري چې سید د پلان ځای څخه ایسته کوم دا یو واضح خبره ده. په دې باندې ځان اطلاع لرم چې د ګلران په ولسوالۍ کې څو منطقې په نښه کړې چې هلته امنیتي نشته، هلته بې امنیتي راغلې. یوازنۍ ولسوالۍ چې تر دغه ساعته موږ احساس د امن پکې کوی هغه د ګلران ولسوالۍ ده. وروره امنیت تامین دی د هرات په ولایت کې. زما اخرنی خبره یو ور بیا خواهش د ټولو ورونو او خوندو څخه دا دی چې و انتخاباتو ته حاضر سي چې انشاءالله خپل سرنوشت په خپله وټاکي او خپل د خوښې کاندید ته رایه ورکړي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خدمتونو اورېدونکو. ما سره په دغه ګردي میز کې په غرب ولایتو کې د افغان ملت د ګوند ولایتي مسؤول ښاغلی معروف فضلي و، ښاغلی ډاکټر سرب یار محمد د یو فعال د مدني ټولنو، او همدارز د هرات ولایت د ولایتي شورا وکیل ښاغلی نیک محمد څخه مننه کوم چې تاسو سره خپل نظریات شریک کړل. تشکر.
د انتخاباتو په ارتباط بحث مو واورئ چې په هرات کې زموږ خبریال شرف الدین استانگزی ان ترتیب کړی و. فرشته جلال زی توار ورکو چې د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکی راواوروي.
جمهور رئیس حامد کرزی لدن دی څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس عزیز الله لودین او د افغانستان د حکومت د دروي وزیرانو د وظیفو د عزیز الله لودین د لری کېدو او د دروي وزیرانو د وظیفو د تعلیق لپاره د ډاکټر عبدالله غشتنه رد کړه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما وایي یو شمېر افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو په پریکړه کې به په بیړه اقدام نکوي. د ملګرو ملتونو د سازمان مربوط د غذایي موادو نړیواله اداره وایي چې د ژمي له رسیدو څخه د مخه یې لرې پرتو سیمو ته د خوراکي موادو د انتقال بهیر پیل کړی. د امریکایي قواو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پټریس د افغانستان او سیمې د مسایلو په اړه د تاجکستان له جمهور رئیس سره خبرې وکړې. د پخوانی یوګوسلاویا د یو جنګي جنایتکار رادوان کرادیچ محاکمه باندې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د ملګرو ملتونو په ځانګړې محکمه کې پیل شي. او د بیلاروس د بیرونیو چارو د وزارت مسؤلین وایي چې منسک ته نږدې د روسیې و تجارتي الوتکه راغورځېدلې ده او لږ تر لږه 15 تنه په خښه کې وژل شوي دي.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په هکله د امریکا د ستراتیژۍ په وړاندې د پرتو خنډونو په باب مو یو تحلیلي مطلب درلوده، خو وخت ورته پاتې نه دی ځکه چې د ازادۍ راډیوي مجله دا د خبرېدو ته چمتو ده. دغه تحلیلي مطلب زموږ په نورو خبرونو کې درته خبرو.
د ازادۍ رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم. په ازادۍ رادیویی مجله کې مو هرکلی کوم. د رادیویی مجله په دې ګڼه کې د اوسنۍ زمانې د بلاغت په اړه بحث اوري. نامتو شاعر پیر محمد کاروان خپل یو نظم راوروي. د کوشانیان مجله مسؤول مدیر نبی صلاحی د کوشانی تحقیقاتو د مرکز په اړه خبرې کوي. نورې خبرې هم شته، خو اول د اونۍ فرهنګي خبرونه چې لینا شریفی الولی.
روسی علم ویکتور سریان د تاد افغانستان د ولسمشر حامد کرزی په منزوري د سید جمال الدین افغان مډال ورکړ شو. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم روسی لرغون پیژندونکي ویکتور سریان دیته په افغانستان کې د هغه د ترسره کړیو علمي خدمتونو په خاطر دغه مډال ډالۍ شوی دی. خغلی سریاندی په افغانستان کې د تلاتپی خزانه کشف کړی و. په دې لرغونی خزانه کې شاوخوا 40,000 طلایي سکې موندل شوي چې اوس د افغانستان د پخوانی تاریخ په خورا مهمو آثارو کې شمیرل کیږي. د پاکستان د بلوچستان صوبې د معارف وزیر ووژل شو. له راپورونو سره سم په شفیق احمد خان باندې هغه وخت ډزې وشوې چې د یکشنبې په ورځ مازدیګر په یوه غونډه کې له ګډونو وروسته کور ته روان و. د بلوچ لیبریشن یونایټډ فرنټ په نوم یوې ډلې د شفیق احمد خان د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. بلوچ لیبریشن یونایټډ فرنټ داسې ډله ګڼل کیږي چې غواړي د زور او قتلونو له لارې خپلې غوښتنې په نورو ومني. شفیق احمد خان ژمنه کړې وه چې د بلوچ بلوچستان په وروسته پاتې ایالت کې به د معارف له ودې سره مرسته کوي. شفیق احمد خان په خپلې وروستۍ وینا کې هم د تعلیم له مخالفانو غوښتنه کړې وه چې ښوونځیو ته دې اور نه اچوي او د خلکو بچیو ته دې د علم د حاصلولو اجازه ورکړي. شفیق احمد خان د پاکستان د پیپلز پارټۍ غړی و. د افغانستان د اوسنو اتش پیت خزینه شاعرانو د شیرونو غورچان خبر شو. د غورچان چې د سپوږمۍ تر کلی لاندې نومیږي، ځوان شاعر او لیکوال سپوږمۍ نوري راټول کړی دی. د سپوږمۍ تر کلی لاندې غورچان باندې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالکریم خورم، شاعر او لیکوال علمګل سحر، په ولسی جرګه کې د خوست د خلکو استازی سایری شریف او ناول لیکونکی او شاعر توبانه د ساپی سریزه کلی دی. د خزینه شاعرانو دغه ټولګه په کابل کې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر خپره کړې ده. په کتاب کې د هرې ویناوالې لنډه بیوګرافي هم راغلې ده. په لوګر ولایت کې د ترک رادیو خبرونه پیل شوې. د ترک رادیو چلوونکی بریال نایاب ازادي رادیو ته وویل چې د ترک خبرونه د روانې اونۍ د شنبې لورځ پیل شوې او په شواروس کې 8 ساعته خبرونه کوي. ترک چې د لوګر ولایت له مرکز پل عالم خبريږي، په لوګر او د کابل او پکتیا په ځینو سیمو کې اوریدل کېدای شي.
شاوخوا 2000 کاله پخوا په اوسنی افغانستان کې کوشانیانو حکومت کاوه. د کوشانیانو حکومت په پیړیو پیړیو دوام وکړ او تر هغه وخت پورې لا چې د افغانستان د تاریخ اسلامي دوره پیلېدله، د کوشانیانو بقایا په افغانستان کې شته وو. په اوسنی افغانستان کې د کوشانی زمانې او تمدن په اړه څېړنې د علومو اکاډمي په یو مرکز کې ترسره کیږي. دلته تاسې د همدې تحقیقاتي مرکز او هم د کوشانی تمدن د اهمیت په باره کې له ځوان محقق نبی صلاحی سره خبرې اورئ. شاغلی صلاحی د کوشانیان مجلې چې همدا مرکز خپروي مسؤول مدیر دی. د شاغلی صلاحی په نظر په کوشانی دوران کې د بیلو بیلو نظریو پیروانو د یو بل د زغملو او له یو بل سره د گزارې کولو هنر زده و. د یادولو ده چې په کوشانی دوران کې په افغانستان کې د بودیزم، هندویزم، زردشتی دین او یونانی عقایدو په شمول بیلې بیلې دینی لارې موجودې وې، خو لکه څنګه چې اسناد ښیي د دغو مختلفو عقیدو خلکو یو بل زغملی وو. له ښاغلي سلای سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. شغله نبی صلاحی د افغانستان د علوم اکاډمی په چوکاټ کې د کوشانی مرکز په نامه یو اداره هم فعاله ده. دغه اداره څه کارونه کوي؟ اهداف یې څه دي؟
د علوم اکاډمی په چوکاټ کې د کوشانی چلنو بلنلی مرکز په نامه باندې یو ریاست فعالیت کوي او دغه رسمي مرکز د کوشانی چلنو د کوشانیانو د ستروکی پرتبات باندې
دغه زمانه پیسه
دغه زمانی او دغه وخت چې د افغانستان د تاریخ د افغانستان د لرغونی تاریخ یو ډیره مهمه برخه ده او په ډیرو برخو کې له دین زده کړه کېدای شي.
شغله سلای، افغانستان خو اوږد او خورور او وسیع تاریخ لري. د علوم اکاډمي د نورو ساحو لپاره د نورو زمانو لپاره بل مرکزونه نه لري او یوازې د کوشانی مطالعاتو لپاره یو بل مرکز جوړ کړی دی. چې دا ولی
خبره ده چې د کوشانیانو تمدن بیخي په سیمه کې یو حیرانوونکی تمدن دی، په ټولو برخو کې، په اداري برخو کې، په هنري برخو کې او د حکومتداري په برخو کې، په زیاتو برخو کې. له دې نه زده کړه کېدای شي او بل خوا دې ډېر پراخه ساحه په غیږ کې نیولې ده،
یعنی په جغرافیایي لحاظ
پراخه ساحه ده، تر هند پورې د سترواکي تاثیراتو. او بل خوا خبره دا ده چې د سترواکي په دوران کې د ژبې او د ادبیاتو په برخه کې او د هنر په برخه کې د حکومت اداري او بیل جنگ د یوې امپراتوري د جوړولو د اداره کولو په برخه کې ډېر یو حیرانوونکي کارونه شوي دي او په خاص توګه سره د فرهنګ پر ارتباط باندې دوی ډیر زیات کار کړی دی.
شغله سلای، د کوشانی مطالعاتو نړیوال مرکز لغا وقت چې جوړ سوی دی په تیرو دو درې لسیزو کې څه کارونه کړي دي یا څه کارونه کوي؟
د کوشاني څېړنو بنبلي مرکز هر کال د سیمې په سطحه او په نړیواله سویه د افغانستان د لرغونو آثارو په ارتباط باندې په خاص توګه د کوشاني تمدن په ارتباط باندې د یو ملي یو بنبلي سیمینار جوړوي. دغه دا ډېر مهم سیمینار دی، په دې کې بحثونه کېږي، مقالې ولوستل کېږي، علمي مقالې او د دوهو مجمعې چاپېږي. او بل دا ده چې دغه مرکز خپل نشراتي ارګان لري، هغه مجله ده په دریو میاشتو کې چاپېږي.
په دا مجله څومره وخت کېږي چې پیل سوې ده؟
دا مجله لومړۍ ګڼه خو د 1950 کال د لړم په میاشت کې لومړۍ ګڼه چاپ شوې ده، بیا وروسته دوه درې وارې دا بنده شوې ده. او خو د نوي نظام سره چې دلته راغلی د مجلې په منظمه توګه په خپلو نشراتو باندې فیل کړی
درې میاشتنۍ ده.
درې میاشتنۍ ده
ښاغلی سلایي، غیر له یوې مجلې کوشانیان په نامه او پرته له کالنیو سیمینارونو نور څه کار کوي؟
نور کار یې دا ده چې د مرکز علمي غړي د کوشانی تمدن د مختلفو ابعادو په برخه کې دوی علمي پروژې لري، په هغه باندې طاقت او شلنې کوي. او د کوشانیانو کومې صحیح سي دي چې نوې تثبیتېږي یا پخوانۍ صحیح دي هلته ځي، میدانی تحقیقات کوي.
یعنې اوس هم تاسو میدانی تحقیقات روان
دي؟ البته په دې برخه کې زموږ امکانات کم دي، خو صحیح تم زموږ دانشمندان تللي دي، ځي او د دغو علمي رپورټونه خپروي او په دې باندې تحقیقات کوي.
کتابونه هم چاپوي؟
بله صاحب، کوشانی لونو بنبلی مرکز د هر سیمینار سره
خو د سیمینار د مقالو
مليغه په څنګ کې یو شمیر مومید نور کتابونه هم چاپوي. مثلا د سیمینار سره چې وس همغه د ګندهارا په ارتباط درلو، د ګندهارا په ارتباط
د تروشې د مخه
بلې، د ګندهارا په اړوند باندې یو اثر هم نشر. او د څنګ د تیر کال د جنوب او جنوبي ختیځ په ارتباط سیمنګه یو سیمینار درلود، دغه د مقالو مجموعه هم خبره شو.
شغله سلایی، معمولا خلق چې تاریخ لولي دا انتظار ورنلري چې عبرت ځنې واخلي، چې یو درس پکې زده کړي. تاسو چې د کوشانی دورې پیسې کې مطالعات کوئ، څېړنې کوئ، د کوشانی تمدن د کمال داسې یو نقطه چې د اوس لپاره هم درس دی.
بالکل،
البته ډېر اړخونه بلري، خو یو اړخ چې تاسو ډېر متاثر کړی یاست
هغه کوم دی؟ ډېر ښه پوښتنه دی وکړه. دغه د کوشانیانو د تمدن د پرمختګ راز هم په دې کې دی چې په دې دوره کې دوی په یو خلاص او پرانیست فرهنګ باندې عقیده لرله. د بودایانو په څنګ کې هغلته زردشتیانو یا د نورو مذهبونو څښتنانو پلمن کې قطعا د دوی جنجال نه و، او همدغه د دوی د کامیابۍ راز. مون کولای شو د دغه راز نه په اوسنی وخت کې هم استفاده وکړو. یو بل زغمل، یو بل تحمل کول، یو بل نظر اوریدل، یو بل ته درناوی ښایلیدل، دا مونږ کوشانیانو کې کتلی شو. او دغه کوم استرواکي چې دوی جوړه کړه، د دې استرواکۍ د دوام او د دې استرواکۍ د انکشاف اصلي علت هم د دوی خلاص او پرانیستی فرهنګ.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د یاری دوستی پاړه یو وخت یو چا ویلی وو چې رښتیانه یاری د ګلاب د ګل غوندې وي، چې موږ تر هغه په قدر نه پوهیږو چې مړاوي شوی نه وي. خو موږ ولې د غوړېدلې ګلاب په قدر نه پوهیږو؟ شاید یو وجه دا وي چې هر ورځ په اویلۍ کې وینو او ورسره عادت شوی یو. جاپانیانو د دې عادت د ماتولو لپاره یو نوی کشف کړی دی. نور حال به وشمه رشیدی راکړي.
تاسو په کوم رنګ کې ګلاب ګل غوړی؟ سور، سپین، زیر او که شین؟ د جاپان شین ټوری شرکت اعلان کړی دی چې دوی به په دنیا کې د لومړي ځل لپاره سر له راتلونکې میاشتې د شنو ګلابو پلورل پیل کړي. د فرانس پرس اجنس له راپور سره سم سنټوري کمپنۍ ویلي دي چې دوی پوره شل کاله په دې اړه څېړنې او تجربې وکړې چې د ګلابو په رنګ کې تغییر راولي او شنه ګلاب وبوټوي. د ګلاب د ګل په ذات کې دغه تغییر کار تیر کال پای ته رسیدلی و، خو لکه څنګه چې قانون حکم کوي دغه کشف د جاپان حکومت ته وړاندې شو چې وی ګوري چې آیا شنه ګلاب خو به ژوند او د ژوند چاپیریال ته څه تاوان نه پیښوي. کله چې د جاپان حکومت منظوري ورکړه نو بیا پوره یو کال په دې ولګېد چې شنو ګلابو ته په ګڼ تعداد کې د تولید او د پلورلو سیستم جوړ شي. اوس دا پړاو هم کچ شوی دی او د جاپان د ګلونو په بازارونو کې به په راتلونکې میاشت کې شنه ګلاب هم ولیدل شي. د شنو ګلابو د یوه ډنډر بیه به د 22 او 23 ډالرو ترمنځ وي. دا په جاپان کې د عادي ګلابو د بیې 10 برابره لوړه ده. د شنه ګلاب مالکی کمپنۍ لا تر اوسه پوری د فیصله نه ده کړی چې دغه ګل ول جاپان بهر نور ملکونو ته هم واستوي او کڅنګه.
د ګلابونو له ذکر وروسته راځي د هغه شاعر شعر ته غوښ شو چې شاید تر بل هر چا د ګلاب د ګل ذکر ډیر کړی. د ګلابونو شاعر پیر محمد کاروان به خپل یو نسم را واوروي چې سفر نمیشي، البته بی ګلونو سفر نه دی.
سفر پلاسن کی می گل دے او بستر گل کی می اوخ کے زد جوان پسلور لاری کی ولاڑیوں خلق زی پخبل مخا خما گل تا تا ساتھ لے دوی کبھی را سر رکھا تدخل کو پلخ کر کے ران رکھا لک اوخ کا پنظر کے ران رکھا گل میں پانے پانے توشو پانے پورت پہواشو پسو غرز بھی لاسونا علمونا علمونا خدای دی وکڑی جستا لاستا ٹھول پانے دو گل درشی چنک مرغ میں سفر شی چی دجوان لچلور لاری تو بری بیرت راستن شن بیا بی دو ستا پر سفر شن
یو تاسو راپور وایي چې د هغو کسانو صحتونه چې په شنو ځایونو کې اوسي تر هغو خلکو ښه وي چې د ژوند په چاپېریال کې نباتات نشته یا کم دي. په دې اړه یو تاسو راپور وشمه رشیدی لولي.
د ښارونو هغه اوسیدونکي چې پارکونو او شنو سیمو ته نږدې اوسي تر هغو کسانو ښه صحت لري چې په خپل چاپېریال کې یوازې سیمیټي دیوالونه، سیمیټي غولي او قیر سړکونه ویني. د انګلستان د ټولنې سب د ټولنې په رسمي مجله کې په دې باره کې د یوې تازه ترسره شوې څیړنې نتایج خپاره شوي او هلته راغلي دي چې د ښارونو په کومو سیمو کې چې د کورونو د شاوخوا 90% چاپېریال له ونو، غنو، وښو او کبلو پوښلی دی هلته د اوسیدونکو اضطراب او روحي مړویتوب تر هغو ځایونو 40% کم دی چې یوازې 10% چاپېریال زرغون دی. په شنه چاپېریال کې یوازې روحي ناروغۍ نه بلکې جسمي ناروغۍ لکه د زړه، د معدې او د سږو ناروغۍ هم کمی وي. ریپورت وایي چې په شنه چاپېریال کې د روحي او جسمي ناروغۍ په کمیدو کې ځینې نور عوامل هم نقش لري. مثلا شین چاپېریال بنیادم ته بلنه ورکوي چې پلی وګرځي او ورزش وکړي چې د پخپلا د روغتیا له ښه کېدو سره لویه مرسته کوي. دغه راز په شنه چاپېریال کې د هوا ککړوالی کم وي چې دا هم د صحت د ښه کېدو یو مهم عامل دی. په دې سربېره په شنه چاپېریال کې دا امکان زیات دی چې بنیادم له بل سره تعلق وساتي او خوله وکړي. د پوهانو په نظر له نورو سره تعلقات ساتل او خوله کول د بنیادم پر روغتیا باندې مثبت اثر پرې باسي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د بلاغت د علم په باره کې لومړنی کتاب ارسطو لیکلی دی چې په اسلامي نړۍ کې د ریتوریقا په نوم مشهور دی. په دې حساب د بلاغت علم لږ تر لږه 2400 کاله کیږي چې په مدون شکل موجود دی. دغه علم د بل هر علم په څیر په مختلفو زمانو کې وده کړې او ورځ په ورځ بشپړ شوی دی. استاد نجیب منلی د راډیوي ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې د بلاغت د اوسنی او خورا تازه شکل پاره خبری کوي.
هغه څه چې اوس موږ ورته بلاغت وایو هغه باید ټولنپوهنه په نظر کې ونیسي، لکه هر چاته هر ډول خبره څوک نه کوي، خبره د اوریدونکي د حال سره برابره کیږي. فلسفه باید په نظر کې ونیول شي، د فکر تدوین دا یو ضروري کار دی. سایکالوجي په نظر کې ونیول شي، یا ساپیج ارواپیژندنه، د اوریدونکو روحیات، د ویونکي روحیات، ژبپوهنه او تاریخ، دا ټول نن د بلاغت یو برخه ګرځېدلې.
استاد منلی، دغه نویو علومو ته پام په بلاغت کې، د دې یو مثال نه پوهېږم چې تاسو سره موافق یاست که نه، شاید اوریدونکو ته شي. په پخوانی بلاغت کې دموږ په کتابونو کې تاکید نقش لري، شاعران تاکید کوي، ویناوال تاکید کوي، تاکید خپلې کلمې لري، ممکن یو څوک مبالغه وکړي، ممکن یو څوک خبره بیا بیا یاده کړي، یوه کلمه بیا بیا تکرار کړي، دا ټول د تاکید ذریعه دي. په خوله باندې خو طبعا چې په لیکلو کې نه راځي، تاکید ذریعه دا ده مه کوه، په فشار سره دا مه وایمه. لیکن په ارواپوهنه کې، د روحیاتو په علم کې چې په دې تیرو دوو پیړیو کې کومه ترقي حاصله سوې ده، په دې کې د خلکو اوس دې ته پام سوي دي چې که زه خپله خبره په ډېر تاکید سره کوم، کې له قسمونو سره کوم، کې له ټینګارونو سره کوم، کې په ډېر فشار کومه، کې بیا بیا تکراروم، په خلکو په دومره اثر ونه کړي. خو که په ډېره سړه سینه، په ډېر آرام حالت او په بې تاکیده یې وکړم، فرضاً که زه وایم بیخي ډېر بد حال دی، بیخي ډېر بد حال دی، دنیا اور واخیست، ممکن په اوریدونکي ډېر اثر ونه کړي. اوریدونکی ممکن دا فکر وکړي چې دغه سړی یو څه عصبي دی، یو څه پریشانه دی، یا یو څه نفع ده په دې موضوع کې، او که عادي ووایم او حالت ښه نه دی. دا خبره مې ظاهرا وړه کړه، خو په آرامه مې وکړه، ممکن اوریدونکی یې ډېر ومني. یعنې دا د اوسنۍ ارواپوهنې برکت دی چې په بلاغت باندې یو اثر کړی دی. نو دغسې به ټولنپوهنې هم کړی،
همدغسې ټولنپوهنې، ځکه چې مونږ په هر ځای کې هر څه نه وایو. زمونږ د کلماتو انتخاب نن په بل ډول دی. پخوا به مونږ لس پنځلس کاله وړاندې حتی د قبلګاه اصطلاح د پلار دپاره استعمالوله، اوس ډېر په اسانه پلار وایو. دا هغه تحولات دي چې د یویشتمې پېړۍ سره سم زمون په فکرونو او زمون په ویناو کې رامنځته شوي دي.
استاد منلی، یو کال یا دوه کاله مخکې مې یو خبر ترجمه کوو، په انګلستان کې د انګلستان د سوداګرو اتحادیې، هغې اتحادیې چې له هند سره تجارت کوي، هغوی دغه خپلو سوداګرو ته، برطانوي سوداګرو ته، یو کورس جوړ کړی و. په دې کورس کې به دا ورزده کول چې که تاسو غواړئ چې په هند کې ګټه وکړئ، له هندوستانیانو سره تجارتي معامله وکړئ او په دې معاملو کې کامیاب شئ، نو ځینې شیان باید زده کړئ. مثلا ورته ویلي و چې هندوستانی که د ده په خپله ژبه ته سلام کلمه ورته استعمال کړي، نو دی به ډېر خوشحاله شي. ما په دې افغانستان کې ډېر خارجان لیدلي دي، یوه کلمه به پښتو نه زده، یوه کلمه به فارسی نه زده، خو سلام به زده کړی. یعنی دا یو قسم ټولنپوهنه ده. ټولنپوهنې دوی ته دا ور زده کړي دي چې ځینې داسې کلمې دي چې تاسو هغه خلک پې خوشحالولی سئ، رابطه ورسره اسانی شي. دا هم د اوسنی بلاغت برخه بللی سو،
دا هم یوه نمونه ده. که چیرې هغه څه چې زه یې وایم د ژبني لحاظه کره وي، یعنی زما د وینا طرز اوریدونکي ته جنجال پیدا نه کړي، اوریدونکي د یو تشویش سره مخامخ نه کړي، د ژبني لحاظه چې دای څه وویل. که چیرې هغه څه چې زه وایم هغه د اخلاقي لحاظه اوریدونکي ته جنجال پیدا نه کړي، هغه تخریش نه کړي، هغه ونه ځوروي، که چیرې هغه څه چې زه یې وایم اوریدونکي ته په زړه پورې، یعنې د هغه ضرورتونو ته جواب وایي او نوی ورته، نو هغه څه چې زه وایم هغه اوریدونکی په ډېره خوښۍ مني. خو که په دغو عناصرو کې یو عنصر هم پوره نه وي، کیدای شي چې زما پیغام په صحیح شکل تیر نه شي. دا ټولې هغه برخې دي چې د ټولنپوهنې سره تړاو لري، د ژبپوهنې سره تړاو لري، د ارواپوهنې سره تړاو لري، د کمیونیکیشن د وسایلو سره تړاو لري. هغه خبرې چې زه په موبایل کې کوم د هغو خبرو سره فرق لري چې زه په رادیو کې کوم، د هغو خبرو سره فرق لري چې زه په اخبار کې لیکم.
استاد منلی، یو څوک وینا کوي، غواړي خوارانو ته د چا ور پام کړي، په خپله وینا کې وایي تاسو دا شل منزله تعمیر وینئ، دا په ډېره لوکسه نقشه چې جوړ دی، ډیر پوخ جوړ دی، ډیر ښکلی جوړ دی، خو د دې تعمیر څنګ څنګ ته یو خام کور ده. په ژمي باندې څڅیږي، هلته ځینې ماشومان اوسي، هغوی تودېدی نیسي. دغه دوه کورونه که په یوه جامه کې څنګ په څنګ، دې ته واقعي طریقې نسو ویلی، ځکه چې دغه که دومره غریبي نو خامخا به یو ورځې یو شر پورته کیږي په دې ټولنه کې. د ده دغه د طبقاتو د جنجال په ټولنه کې د بیعدالتۍ پیسه کې هغه کومه مفکوره چې ورسره ده، د دغسې یو مثال په ذریعه باندې چې دوه تعمیر څنګ په څنګ مجسم کوي، د دغه د تضاد د صنعت له لارې او د تصویرولو له لارې د ده خبره ممکن ډېره ښه ورسېږي. پخواني بلاغت په دې باندې خبرې کړي دي، یعنې د خبرې د رسولو لپاره له بدی صنعتونو استفاده، له بیاني وسایلو استفاده. آیا اوسنی بلاغت هم په دغو عناصرو باندې تاکید کوي لکه د پخوانو غوندې؟
بالکل، په بلاغت کې تغییر نه دی راغلی، په وینا کې تغییر نه دی راغلی، په انسانانو کې تغییر نه دی راغلی. نو پخوانی بلاغت او اوسنی بلاغت طبعا سره ورته دي. همدغه وسایل نن هم کارول کېږي، او د وینا د اغیزمنتیا دپاره د ژبنی وسایل کارول کېږي، چې په ژبنی وسایلو کې همغږۍ دي، ځکه چې دا په غوږ کې لګي. تشبیهات دي چې کولی شي چې په اسانه
یو
شی زموږ سترګو ته ودرېږي. تضادونه دي چې دا هم په یو ډول د موضوع د روښانولو لپاره ضرور دي. او له دې هنرونو نه یوازې دا چې په شعر کې او په ادبي ټوټو کې ډېره زیاته استفاده کېږي، بلکې په ژورنالیزم کې هم د عنوان په جوړولو کې دا هغه وسایل دي چې ډېر زیات کارول کېږي.
استاد منلی د بلاغت استفادې د ساحو پیسه کې، نن سبا زه فکر کوم دغه تجارتي اعلانونه چې دي، دا د بلاغت له امکاناتو، د بلاغت له طریقو، له چلونو تر ټولو زیات استفاده کوي. څنګه موافق یاست له دې سره؟
د اعلاناتو ساحه واقعا د بلاغت د ټولو وسایلو نه، چې په هغه کې تخنیکي وسایل هم شامل دي، ټولنیز وسایل هم شامل دي، استفاده کوي. او ځینې مثالونه یې داسې دي چې تر اوسه پورې موږ ورسره ناشنا یو. د مثال په توګه تاسې به په سرکونو باندې لیدلی یي چې ډېرې لویې لوحې یوه د سوالی علامه پی لیکل شوې ده. دغه د سوالی علامه په حقیقت کې همدغه د بلاغت د امکاناتو نه استفاده ده د اعلاناتو دپاره.
یعنی غواړي چې د سوالی د علامې په ذریعه زما پام وړي خبرې ته.
دغه سوالیه چې په هفتو هفتو د سرک په غاړه ایښودل شوې ده، ټول هغه څوک چې په دې لاره تیریږي د ځانه دا پوښتنه کوي چې د دې نه مطلب څه دی. نو هغوی منتظر دي چې په دغه لوحه باندې یو ورځ بل څه شی وګوري چې د دوی سوالونو ته جواب شي.
استاد منلی، په ادبیاتو کې موږ یوه اصطلاح لرو، بلاغي سوال ورته وایو. رحمان بابا وایي، ما خو نه دي څوک بې وجهې آزار کړی، دا چې ما آزاروي آزار د چا دی. دلته رحمان بابا سوال نه کوي، خو دا بلاغي سوال دی. یعنی په حقیقت کې غواړي چې ما لوستونکی، ما اوریدونکی تحریک کړي چې په دې باره کې غور وکم. د ده منظور حقیقي سوال نه دی. نو دغه په ادبیاتو کې چې موږ کوم بلاغي سوالونه کول، د سوالی د رسم په ذریعه باندې په تبلیغاتو کې کاریږي.
دغه یو مثال کېدلی شي. همدغه راز نور ډیر وسایل د تبلیغاتو لپاره کارول کیږي.
که څوک پوښتنه وکړي چې په ټولو ژویو کې د انسان انډیوال ژوی کوم یو دی، نو شاید اکثر خلک سپی یاد کړي. له اټکلونو سره سم اوس په نړۍ کې شاوخوا 400 میلیونه سپی اوسي. سپی د بني ادم د ښکار ملګری دی، د شپنو د رمو ساتندوی دی، شپې مالی په کورونو پیره کوي، او د بني ادم د لارې او د ناستې مل دی. په وروستیو لسیزو کې روزل شویو سپو د ماینونو او پوډرو د کشف په څیر مشکلې چارې هم ترسره کړي دي. دغه راپور چې اوس یې وژما رشیدی لولي د دوو روزل شویو سپیو په اړه دی.
په دنیا کې ځینې ژوي د نسل د تباهۍ له خطر سره مخ دي، او ښکار یې منع شوی دی، خو ښکاریانې بیا هم په غیر قانوني ډول ښکار ته ادامه ورکوي، ځکه چې څرمن یا هډونه یې قاچاقبر په لوړه بیه اخلي، او له هغو څخه بیا په فابریکو کې نور شیان جوړیږي. مثلا د افریقا د فیلانو وژل منع دي، مګر قاچاقبر یې د عاجو په خاطر وژني. د فیل له عاجو په ځینو ملکونو کې خورا ظریف شیان جوړیږي چې لوړه بیه لري. د جرمني پولیسو دوه داسې سپي روزلي دي چې د هغو مالونو بوی ورځي چې په ترکیب کې د منه شوو حیواناتو له بدنه استفاده کیږي. دغه سپي چې آمی او آنونو میږي د مختلفو شیانو بوی ورځي، مثلا هغه د سکولونه چې د مار له پوستکي جوړ دي، یا هغه شیان چې د هاتي له آجو پکې استفاده شوې ده، او یا د ځینو کمیاو حیواناتو ښکر پکې استعمال شوي دي. دغو دوو سپیو ته یې بوی ورځي. دغه سپي اوس د جرمني په هوایي ډګر کې د ګمرک له مامورینو سره د دغسې غیر قانوني شیانو په موندلو کې مرسته کوي. د طبیعي ژوي د ساتنې یوه نړیواله اداره WWF وایي چې په نړۍ کې د نسل د تباهۍ له خطر سره مخامخ ژوي قاچاق د میلیاردونو ډالرو کاروبار دی. دغه کاروبار د پوډرو او وسلو له قاچاق وروسته د نړۍ دریم نمبر ګران بیه قاچاق او غیر قانوني تجارت ګڼل کیږي. جرمنی او د اروپایي اتحادیه نور غړي هیوادونه اوس په دې فکر کې دي چې د آمی اوانو غوندې نور سپي وروزي او په خپلو هوایي میدانونو او بندرونو کې ورنه استفاده وکړي.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو. پیسې ته اوسئ.